ما، قضاوت از شما.
د افغانستان اجرایی رئیس په ایران کې له ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. د بشري حقونو د څار ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو کمرنګې احتمالي ونډې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې امانه میرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه به راواخلو، نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه بیا هم د ریاض او تهران ترمنځ د خړپشو اړیکو پر موضوع تر ډیره حد انسرخي. د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یو وتلی شي یا روحاني مشر پیدا مولو سره خپل جنایت پټ کړي. دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یوه یادونه کوم چې د ایران او عربستان د اړیکو په اړه په دې خپرونه کې په تفصیل اورېدل شي. خو لومړی به کورني خبرونه له اجمل تورمن څخه واورو.
د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت اجازه د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هېواد د لاسوهنو د بندولو لپاره هم خبرې وشي. او د افغانستان د مالي وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تېر کال په پرتله زیات شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېمه ناحیه کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دوی لخوا نیول شوي او بیا چاودنه ورکړل شوي. تر دې دمخه په دې اړه ویل شوي ول چې دا چاودنه وه، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي و چې دغه مواد په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو قونسلګریو ته نږدې ځای پر ځای شوي ول. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو کثافت دانۍ کې ځای پر ځای شوي ول چې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او بیا چاودنه ورکړل شوه. دا هم وایي چې چاودیدونکو موادو ته په داسې ځای کې چاودنه ورکړل شوي چې هلته ډیپلوماتیکې ادارې نشته. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هېواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وشي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس باید ایران ته د خپل سفر پر مهال ایراني چارواکو ته په څرګند ډول وایي چې افغانستان د ګاونډیو هېوادونو ته پوځي قوت ځای نه دی. د دغه کمیسیون د یو شمېر غړو په وینا یوازې پاکستان نه بلکې ایران هم ډېر ځله د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس پرون د ایران دولت په رسمي بلنه د درې ورځو لپاره تهران ته ولاړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زی که څه هم نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ځانګړي امار وړاندې نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه تر ډیره د بودیجې د لګښت په موثریت ټینګار کوي. د مالی وزارت مسؤلان په دولتي ادارو کې د لوړتیا او لوړیدل د بودیجې د لګښت د ډیروالي لامل ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په وزارتونو او دولتي ادارو د بودیجې د لګښت د څرنګوالي په اړه په تیره کې ګڼ انتقادونه موجود ول. دا ورته دی مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یوه وتلي شي یا روحاني مشر په اعدام مولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحاني په خپله یوې پاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډیپلوماتیکو اړیکو په قطع کولو سره د تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحاني د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالف څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه. دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي وړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عرب اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت. د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړی دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسۍ ګټې خوندي کوي. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې مونږ د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډېرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل چې زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریا او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخته کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په واشنګټن کې وویل
د
امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولی شي چې اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کاره ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولی شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوي مقررات د ولسمشر په توګه د ده د صلاحیتونو په محدوده کې د خو د وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او یقینا هغه به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو اساسي موضوع هم وي. اوباما وویل دغه نوي مقررات به ښایي په دې هېواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه کولی شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري او ډېرې کورنۍ د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. د آذربایجاني خبريال راسم علييف د قتل په قضيه کې د لاس لرلو په تور د 15 مشکوک کسانو محاکمه نن د هېواد پلازمېن باکو په یو محکمه کې پیل شوه. دیش کلن علييف د 2015 کال د اگست په 9 د باکو په یو روغتون کې د هغو ټپونو له امله مړ شو چې یو ورځ مخکې وهل شوی و. هغه په روغتون کې ویلي و چې د یو وتلي فوټبالر چاوید حسینو پلویانو پرې په دې خاطر حمله کړې چې د هغه عکس په خاطر پر هغه انتقاد کړی و چې ولسمشر علييف په خپل فیسبوک پاڼه کې ښایي دی. حسینوف چې د آذربایجان د قباله اف کې د فوټبال کلب غړی دی په مشکوک کسانو کې نه دی شامل. حسینوف په دې تورن شوی چې ولې یې دغه جنایت راپور نه دی ورکړی او په جلا توګه محاکمه کیږي. که هغه مجرم وپېژندل شي تر 3 کالو پورې به په بند محکوم شي. او د یو نوي خبر له مخې ترکي چارواکي وایي چې نن د مدیترانې د سمندر د ساحل په 2 مختلفو ځایونو کې د لږ تر لږه 1400 کډوالو مړي وموندلې. دغو کډوالو کښتۍ چې غوښتلې دغه کډوال د یونان لسبوس ټاپو ته ورسوي به شوی. د دوغان خبری آژانس خبر ورکړ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو مړي اوبو د کلي د ساحل غاړې ته 2 ساعته وروسته له هغې چې شمال لوري ته د 9 نورو کډوالو مړي وموندل شول راوړي وو او امنیتي چارواکو هغه وموندل. تر اوسه د دغو مړو شوو کډوالو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ته چې سباون کاکړې وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3°C. کندهار اسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 14°C. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14°C. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16°C. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8°C. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8°C.
دا ستړي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. پروان خبرونه کې مولا ایران څخه د اجرایی رئیس سفر په درشل کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو لوي غشتنې خبرو. عبدالله په داسې حال کې د ایران د ریورسنې سفر پیل کړی چې د ریاض او تهران اړیکې خړپړ شوي. افغانستان په داسې حال کې له دغو دوو هیوادو سره روابط څرنګه متوازن وساتي؟ نصرالله ستانکزی وایي. د بشري حقونو د څار ډله اندېښمنه ده چې له طالبانو سره به د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کم رنګه وي. دا اندېښنه مو له ملالۍ شینواري سره شریکه کړې.
کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړ نو ما ته دا جواب شو چې مقابل لوری مخالفت نه لري په دې برخه کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې یو وزیر وایي چې په لسګونو پاکستانیان عراق او سوریه ته تللي څو د داعش په ملاتړ وجنګېږي. پر یو ساعته خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان اجرایی رئیس تیره ورځ ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له عبدالله څخه د دې سفر پر مهال یو لړ غوښتنې لري. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایی رئیس عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریځ غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې شوی او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید احسان ګیلانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر نه دی.
چې زمونږ خپل ګاونډي ملکونو سره د ښه روابطو غوښتونکي یو، مګر که دوی په افغانستان کې غواړي چې پایګاوې ولري او دلته افغانان تجهیز کړي د یو بل په مقابل کې، دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې د افغانستان خلک اول په دې باندې خبر کړي او بیا نړیواله مخصوصا ملل متحد تر څو چې هغوی وپوهېږي چې زمونږ همسایګان مونږ آرام نه پرېږدي او زمونږ په داخلي امورو کې لاس وهي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایرانیو چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د سه شنبې په ورځ خپره شوې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره پخوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل او د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ له لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایراني چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایراني چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي.
خرزی است که ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که پروسه صلح افغانستان است همکاری میکنه. ترس هایی که ایران دارد دخیل نبوده. باز هم میگم که اگر مدیریت درست شود دیده ما بسیار مثبت است در رابطه به این سفر. امیدوار هستم یک مدیریت خوب شود.
د چارو یو بل کارپو میاګل وسیق هم وایي که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسلو په برخه کې ګټور دی، خو ټینګار کوي چې که چیرې دا سفر ښه مدیریت نشي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده ووایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته ولاړ او د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اوسه د ایران د ولسمشر له مرستیال سره خبرې کړي دي او له هغه سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارتباط ته له افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره عبدالله په داس وخت کې ایران ته رسېدلی دی چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک روابط قطع شوي دي. د افغانستان اوس څنګه کولی شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ په روابطو کې په داسې حال کې خوندي کړي چې د ایران او سعودي عربستان ډیپلوماتیک اړیکې سم نه دي؟ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځله استاد نصرالله ستانگزي څخه مې په ټلیفون تر خپرونې مخکې پوښتنه وکړه چې دی په دې اړه څه نظر لري.
افغانستان د تیرو 15 کلو یو ښه تجربه ده په دغه حالت کې سره د امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنان دي. افغانستان د ګرین سره دواړه سره خپل ستراتیژیک دوستي وکړه. دلان افغانستان په تیرو کلو کې هم د تیرو 15 کلو کې هم د بافقته د موږ په نړۍ په توګه نه حکومت کې یو توازن او ساتي د اړیکو د تهران او ریاض.
استاد ستانگزی فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شوي دي؟ د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شوي دي او بل لور ته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې شمې کړي دي. مثلا ویلي دي چې د دینی علومو یو مرکز به په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزه رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز اوس واده نه کوي. دغه مرکز د امریکا د حکومت پر اول کلو نه ده. دا چې نه ده باندې چې دا ډېر ځاسته دغه چې ایران هم دلته پروژې درلودلې دي، سعودي عربستان هم درلودل او ستراتیژیک لحاظ فکر نه کوم سعودي عربستان کوم ډېر نوې شتنې کړي چې هغه د ایران د عادي اړیکو باندې درلودلې دي. موږ کله د ایران سره سعودي او ډېر امیر استخباراتي او ډېر امیر ستراتیژیک روابط درلودلې دي. همداشان موږ سعودي عربستان سره هم درلودلې دي. عادي هم فکر نه کوم دومره هسته کې چې هغه وکړي په ستراتیژیک لحاظ دا دواړه تقابل کې د خپلوانو په عنوان استعمال کې هم پوهېږي کوته لاړ. زما په اړه خپلې ګټې وساتو او د هغه پر مبنا خپل سیاست تنظیم کړو، نه دا چې یو خوا تایید.
دا اوس عربستان له افغانستانه غوښتي دي چې د عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. که چېرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي بیا به هم دغه توازن له منځه ولاړ نه شي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص بشي، اما دغه وروستۍ حالات چې د ایران او سعودي عربستان زه فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړی کوي. په دغه حالت کې دغه ائتلاف کې ځینې هېوادونه دي چې هغه سامي هېوادونه دي علاقه سعودي عربستان سره یو ځای په ائتلاف کې اوس کولی شي یو ځای په مرکزي اسیا کې د جمهوریتونه د روسیې تر مستقل تحصیل لاندې چې روسیه د ایران د قوي ستراتیژیک دوست دي. که چېرې دغسې یو حالت دغه حالت کې څه وکړي زه فکر کوم دا پنځه هېوادونه د روسیې په دستوري سره دا ائتلاف طبیعي ډول
په سیمه کې یو بل تغییر سره منځته شوی دی، هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده او داعش په افغانستان کې هم رشتې څغلولې دي. آیا د داعش له تقویه کېدو سره به دغه دوه هېوادونه ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړې کې اخته نه شي؟
زه فکر کوم افغانستان داعش ما باید باید افغانستان داعش دا پاکستان د
له نصر الله ستانگزي څخه په مننې بخښنه غواړم چې د ټلیفون کرښه صافه نه وه. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او ایران د اړیکو په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 303 540 او بله شمیره ده 0908 202 555.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شئ او که انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې مو موندلی شئ. یو اوریدونکی په ټلیفون راسره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ازادي راډیو ده. مهرباني خپل نظر وایست.
زما نظر دا دی چې غیر سفر کوم، سفر کوم چې ایران ته
د افغانستان په کړه دغه نه کولای چې ځات افغانان اوس مخال په تربی کې خپل سیګاره باندې بوخي او دا سفر دې تعلق کړی و یا بل مناسب وخت یې کړی و.
بله مننه ستاسو نظر مو واخیست. ټلیفون لاین بیا هم صاف نو. یو بل اوریدون کده د دې نظر به هم را واخلو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو یو ساعت خبری سات. بله مهرباني. وعلیکم السلام. بله یو بل اوریدون که هم شته او بیا هم بخښنه غواړم د ټلیفون لاینونه ډیر صاف نه دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خبرې کوم د خان خبرې کوم د ننګرهار څخه.
مهرباني.
زه وایم زم چې د ایران او افغانستان ترمنځ چې کومه اړیکې جوړېږي داسې خوشې تلل دي اجرایې راځي داسې خوشې ځي او بې په چټي راځي سفرونه کوي
بله مننه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې وې چې د افغانستان د اجرایي رئیس د ایران د سفر په ارتباط له تاسو سره شریکې کړې. ازادي راډیو په منځني څپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې په راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. ټاکل شوې ده چې یوه اونۍ وروسته تقریبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه جوړه شي. په همدې حال کې په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکاره ملالۍ شینواری د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي او وایي چې د ښځو له رښتینې ګډون پرته د سولې بهیر نتیجه نه ورکوي. ملالۍ شینواری دا څرګندونې له رضوان مراد سره په مرکه کې کړي.
کله چې ما په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې ګډون وکړو ما ته دا جواب شو چې مقابل لوري د مخالفت نه لري په دې برخه کې او یعنی کله چې خزه په دې خبرو کې به ګډون لري.
خزه څه کولای شي څه رول ترسره کولای شي د سولې په پروسه کې څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
خبره دا ده چې اوس اصلي خبره ځینې وختونه ځینې اندېښنې ده چې ګواکې کېدای شي د ښځو د حقونو په سر باندې بیا معاملې ترسره شي او ښځې مثلا د ښوونځي د تګ نه د کار د کړو نه د سیاسي حق نه بې برخې پاتې شي. لکه اوس موږ ګورو چې د رهبرۍ په کچه کې ښځې موجودې دي نو که چېرته وکړی شي چې همدغه مېرمنې چې اوس راوتلي دي او تر یو بریده یې د نارینهو سره مساوي سیاسي مبارزه کې ونډه اخیستي که همدغه ښځو نه یو څو کسه ښځې وي لکه پارستازیتوب هلته ونډه واخلي او په دې خبرو کې ګډون لري زما په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه کړه او د خلکو باور به خصوصا د افغانستان د نږدې د 50% نه د زیاتو مېرمنو باور د سولې په پروسه باندې زیات کاندي. او بله خبره دا ده چې ښځې کړی شي چې ډېرې ښې سفیرانې اوسي د سولې دپاره ځکه دوی کړی شي د ټولنې هغه رښتینی هغه د مقابل لوري ته ورسوي او ورنه هیله وکړي چې سولې ته غاړه کېږي او جګړه بس کړي.
تاسو ویلي چې په قطر کې چې طالبانو سره ساسي غونډه ونو مخالف لوري یعنی طالبانو مخالفت نه درلود. کدا وایي چې حکومت او د سولې عالي شورا څومره لیوالتیا لري چې ښځې په دغه بهیر کې ونډه ولري؟
اوس خو تاسو پوهیږئ چې د سولې شورا هغه رهبري هم نیمګړې ده او تقریبا ډېر هغه څه سرنوشت یې صحیح نه دی معلوم چې د دوی سرنوشت به څه کېږي په همدې شکل به پاتې کېږي او که بدلون به پکې راځي. کوم د سولې د شورا اوسنی مشر چې دی او سرپرست چې دی دوی هم په دې موږ سره موافق وو چې باید د سولې په شورا کې یو څه ژور بدلونونه راشي او ډېر زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شي او په دې کې باید ښځو ته مشخصه ونډه ورکړل شي. وړاندې د تر دې کله چې به دغسې خبرې کېدي اصلا به څوک خبرېده تر نه. اما اوس د خوالی دا دی فرق یې دا دی چې دا خبرې میډیا ته راوځي دا کسان چې دي هلته کې د مدني ټولنې غړي ورسره ته په دغه ټرک کې یا د دوهم کچې خبرو کې چې ما هم پکې ګډون کړی او په دې کې یعنی ټول خلک تر خبرېږي چې څه روان دي. نو زما هیله دا ده چې اوس که دا رسمي خبرې کېږي په دې کې به ښځې شتون ونه لري نو بیا به هم همدا اندېښنې را ولاړې شي. ولې څه شی چې باید ښځې ته ورکول شي هغه دا ده چې هغې ته هغه واقعي ارزښت ورکول شي، یوازې سمبولیک ارزښت نه، او مقابل لوري ته هم دا وښودل شي چې د ښځو په حق باندې معامله نه ترسره کړي. یعنی که مقابل لوری دا ووایي چې موږ د ښځو حقونه نه منو نو زما په نظر دا سوله ناممکنه ده.
ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
کابل شاریان په دې وروستیو کې مسلسلو چاودنو او انتحاري حملو اندېښمن کړی دي. دوی وایي د دغو حملو اکثره قربانیان ملکي خلک دي او له حکومت غواړي چې مخه یې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د حملو د مخنیوي هڅې کوي او هڅې به زیاتې کړي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې څلورو پرله پسې انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغو چاودنو او انتحاري حملو ډارولي او اکثره زړه نخه کوي چې له کورونو ووځي. د حامد کرزي هوایي ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوشنبې د ورځې دوو انتحاري حملو ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډېره خرابه ده. نو عملي انتحاري تقریبا څلور یا پنځه عملي انتحاري په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړو چې یو ښه سیاست مخ ته بوځي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي د ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې دغو مسلسلو حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
د ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نه شو چې اوزو داس جنجالونه دي و پیلان خلک درس په کورو کې دي وتای نه شي ډیر د ویرې نه نه شي وتلای. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي اشد داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړې خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکي نامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا اوو ورځو راهیسې په قلای فتالله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حملې او چاودنې نه دي بلکې دا ښار له کابو څوارلسو کلونو راهیسې د ورته حملو او چاودنو او پکې د ملکي خلکو د قربانیو شاهد دی. پخوا تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حملې تر ډېره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمېږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز د سولې د خبرو لنیشه که دو سره د بنسټګرو او افراطګرو ځای خالی کیږي. له همدې امله دشمن هڅه کوي چې حمله زیات او د افغانستان و پاکستان ترمنز کړکیچ جاری وساتي.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلې ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان و نیروهای پلیسی ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خود
در وید افغانستان در کورنیو چارو وزیر در کابل ولایت پلیس ته سپارښتنه کړې چې د احضارات و سطح لوړه امنیتی پروګرامونه پراخ او له زیاتو امکاناتو کار واخلي چې تروریستان و نه کړی شي چې هدفونو ته ورسیږي. په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنګټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډلهییزو حملو قرباني کیږي.
د افغاني سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې اس ام اسونه. زیت الله افغان له خوست لیکي ایران باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي. شفیع الله صابلی لیکي عبدالله عبدالله باید ایران ته د افغانستان د حکومت رسمي دریځ بیان کړي څو ایران په افغانستان کې له لاسوهنې لاس واخلي. عبدالحد افغان بیالی که لطالبان و غوښتنه کوي چې نوره سوله وکړي، او یار بادشاه سالت لخوستلی که افغان حکومت باید د ایران و عربستان ترمنځ په اړیکو کې توازن مراد کړي. سلور بجی او دیرش دقیقه شپې لنډ خبرونه لرو له خپل همکار څخه لنډ خبرونه اورو.
د لغمان ولایت سمیز چارواکي وایي چې د نړیوال ځواکونو د یوې بی پلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون دوه کسه وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیمه ناحیه کې ځای پر ځای سوي چاودېدونکي مواد د دوی لخوا نیول سوي او بیا چاودنه ورکول سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې ایران ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې باید له ایراني چارواکو سره د افغانستان په چارو کې د یاد هیواد د لاسوهنو د بندولو په اړه هم خبرې وسي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د وزارتونو او ادارو لخوا د پرمختیایي بودیجې لګښت د تیر کال په پرتله زیات سوی دی. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد سو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول سوی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نسي کولای د یوه وتلي شیا روحاني مشر په ادامولو سره خپل جنایت پټ کړي. سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه بللي چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. او ترکی چارواکي وایي چې نن یې د مدیترانې د سمندر د ساحل په دوو برخو کې لږ تر لږه د 1400 کډوالو مړي وروسته له هغه وموندل کله چې کښتۍ ډوبه سوې وه. دغو کډوالو غوښتل چې د یونان لیبوس ټاپو ته ځان ورسوي.
له صادق رښتینې په مننې چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل، اوس هم سپورتي خبرونه لرو. نجیبه زمان یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د زیمبابوې له ټیم سره خپله وروستۍ 50 اوره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم تر اوسه څلور لوبې کړي دي چې دوی ګټلې او دوی نورې بایللې دي.
لوبه سبا د غرمې وروسته پیلېږي. دغه لوبه چې هرې لوبډلې وګټله د الکوزي جام ګټونکي لوبډله به اعلان شي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 15 اوره د سیالی به سبا د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیل سي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې له دې سیالی وروسته به د افغانستان ټیم د زیمبابوې له ټیم سره 2 شل اوره سیالی هم وکړي. د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون وایي چې راتلونکي اونۍ به د دغه ورزش دوه د نجونو او هلکانو ټیمونه د جنوبی آسیا د سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف هند ته ولاړ سي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو دوو ټیمونو کې 6 نجونې او 6 هلکان شامل دي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې افغان لوبغاړي به په هند کې د 5 ورځو لپاره د بایسکل چلولو تمریني لوبې وکړي. ټاکل سوی چې د جنوبی آسیا د بایسکل چلولو سیالۍ به یوه میاشت وروسته د جنوبی آسیا د تو هیوادونو په ګډون جوړ سي. او روسیه د کنګل پر مخ د ځوانانو د هاکی په نړیوالو سیالیو کې امریکا ته ماتې ورکړه. روسیه دوه د یو په وړاندې دغه سیالي وګټله او د دغو سیالیو د سرو زرو جامې ترلاسه کړ. روسیه به نن په هلسنګي کې د کوربه ټیم فنلند سره سیالي وکړي. دا پرله پسې دریم کال دی چې روسیه د دغو سیالیو د سرو زرو جام ګټي او خپل سیال امریکایي ټیم ته ماتې ورکوي. د امریکا ټیم به د کنګل په مخ د ځوانانو د هاکی په سیالیو کې د برونزو د مډال د ګټلو په هدف نن د سویډن له ټیم سره سیالي وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. یو شمیر سیاسي کتونکي په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری شوی برید د پاکستان کار ګڼي.
په هر برید کې په افغانستان کې کیږي د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخبارات لاس پری کړه.
په دې خبرونه کې مو د هلمند د نادلي ولسوالۍ د جګړو ځپ پلو حال اخیسته.
د لوی مانده سره پیرا رسېبې په زرغون کلي کې پراته مرستې مترده اوس پورې نه دلدلې.
دا به هم واوري چې له پاکستانه په لسګونو کسان عراق او سوریې ته تللي څو د داعش په ګټه په جګړې کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه موضوعاتو ته مخه کړو، یوه نړیواله مسله راخلو او سیمه ییزه مهمه موضوع. په داسې حال کې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي دي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکېچ پای ته ورسوي، چې د ایران ولسمشر وایي ریاض د یوه وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټوي. سعودي عربستان وایي له ایران سره کړکېچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. د دغه کړکېچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکېچ ته په پام سره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن وویل چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي کولی د یوه وتلي شیعه روحاني مشر په اعدامولو سره خپل جنایت پټ کړي. روحاني په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل د سعودي عربستان حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکي اړیکو په قطع کولو سره تعجب وړ اقدام کړی تر څو پر خپل جنایت پرده وغوړوي. روحاني د سلطنتي نظام لخوا د وتلي روحاني او د مخالفې څېرې شیخ نمر النمر اعدام ته په اشاره زیاته کړه دغسې اعمال پر لوی جنایت پرده نشي غوړولی. په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره کوونکو تر یرغل وروسته سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي او متحده عربي اماراتو هم پرون دوه اړخیزې اړیکې محدودې کړې. کویت نن له ایران خپل سفیر وروغوښت د ایران حکومت د سعودي عربستان له حملې فاصله نیولې او حتی بهرني عناصر د دغه حملې په تنظیمولو تورن کړي دي. تهران دغه حمله مشکوکه یاده کړې او ویلي دي چې هغه د سعودي عربستان د پالیسي او ګټې خوندي کوي. نړیوال هم د دغه کړکېچ پراخېدو ته اندېښنه لري، خو سعودي عربستان هغه اندېښنې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي بې ځایه وبللې. که څه هم د دې هېواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقه یي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیه او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسله کوم اغېز ونه لري ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغې پروسې زیات ملاتړ نه و کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه یې ډېر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسوونکی او منفي دریځ غوره کړی، خو دی فکر نه کوي چې پرې شوې اړیکې به د دوی د کړوړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ تر څو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکېچ د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 تر سره شي زیانمنې نه کړي.
پاکستان هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر منځته شوي کړکېچ اندېښنه ښوولې ده او پر تهران او ریاض یې غږ کړی دی چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر منځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل هیله یې څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په دې هېواد کې پېژندل شوی چې عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبرپاڼې په خپرولو د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ په کړکېچ اندېښنه ښودلې او همدارازې په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبرپاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پېښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچ ښایي تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیا عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ. تر دغه پېښې وروسته پر سعودي سربېره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هېوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هېوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا د دغه کړکېچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د روانې میاشت په درېیمه نېټه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوس د روانې میاشت په اومه نېټه پاکستان ته سفر وکړي او د دې هېواد له صدراعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو سربېره د سعودي په مشرۍ ترهګرې په ضد د 24 اسلامي هېوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هېوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د له زغمه کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې نن یو وړه چاودنه شوې ده. خو اوس پر راشو د پاکستان په اړه یو بل مطلب ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای چې تر دې مهاله له پاکستان نږدې 100 کسان د داعش وسله والې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي. له پاکستان نور تفصیل خپل خبري علاوه
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسله والې ډلې کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا 100 کسان په داعش وسله والې ډلې کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله دا څرګندونې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش وسله والې ډلې ته د منصوبو کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو د هغو نیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړلې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړی دولتي چارواکی په دې هېواد کې داعش وسله والې ډلې د نفوذ او په دې کې د شاملو کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې د داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو ادعا کړې چې په هغوی کې د دغې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هېوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو
زمونږ تحقیقات او پلټنو له مخې له پاکستان څخه د تلونکو کسانو شمېر له 100 ډېر نه دی. زمونږ امنیتي ادارې په دې لړ کې له ډېر محنته کار اخلي او ټینګار کوو چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوې سیمه کې هم دیوا باته د خورېدو او جړلو خورولو اجازه ورنه کړو. ښاغلی ثنا الله وویل له پاکستان، عراق او شام ته د تلونکو او په داعش کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برېتانیا او فرانس په پرتله لږ دی او ټینګار یې وکړ چې دا د دې معنی نه لري چې ګنې په پاکستان کې داعش پنجې خښې کړي دي. د ثنا الله په خبره د ترهګرۍ ضد ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغې ډلې ته منصوبې تبلیغاتي پاڼې، سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډسک او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړي چې په نتیجه کې د تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړی دولتي چارواکی په دې هېواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانونو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هېواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هېواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ډلې ته په پاکستان کې د پخوې خودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسله والا ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوریا او د ماشام لوو د سهار تر روبه جو پوری بیا په منځنۍ سپدوله شپږ نوي پټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر کنسولګری د ډلیز انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. دوی وایي پاکستان په داسې حملو سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړپړ کړي. د دوشنبه په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند په کنسولګری حمله وکړه چې 15 ساعته یې دوام وکړ، خو هندي اتباعو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې مسولیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
د هند پر قنسلګرۍ حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حملې کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نسي او خپل دریځ روښانه او باید عملاً دا مسله روشانه کړي.
د رواني اونۍ د دوشنبه په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قنسلګرۍ ډله ییزه حمله وکړه. د بلخ سیمه چارواکي وایي دغه حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. سیمه ییز روغتیایي مسولین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتیری او 3 تنه یې ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورتو حملو مسولیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی و. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټولو ته روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس پدې کېده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 14 کالو کې پاکستان اعلان نشده جنگ ترکیبوي، او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، دې مسؤلیت د ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او په خصوص ISIS.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د مزار شریف د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بریدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دي رسیدلي. دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قنسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول، یوازې طالبان مرسي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله وشوه چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګرۍ د وسلوالو برید نشتې 15 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګرۍ ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرژوب نه ده اوښتی. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویاند ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګرۍ هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼي بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټانکوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامعې په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې لږ تر لږه یې د درې ورځو په ترڅ کې و پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې یې د 15 وسلوالو مړي موندلې دي او یو بل جسد هم شته چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبه په ورځ د متحد جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغانستان پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو صدر اعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې یې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سه شنبه په ورځ خپور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د ترستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمني آژانس څرګندوي چې داسې اندېښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی برید خندلی او د دوشنبې په ورځې وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان یې له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د امنیو درې میاشتې پوره شوې. زموږ همکار وایي لا هم د جنگ له سیمو کډي باري شي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ته رسوي. په دې ورځو کې چې د څلور نیمو میاشتو ازموینې هم دي په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبریال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامې کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي. خو یوه ډله کلیوال د محمد یواد سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دی. محمد یواز د لوی مانده له سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی. خونې دروازې نه لري او دوه ببر سري ماشومان د یخه ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستې وي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوسه پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلانو خپل نپارې ټول کړي خپله مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته یې ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده. خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسېږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومېږي چې دلته ډېرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیرې دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ ټکان اورو کېدای شي چې زرغون کلي ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو. حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری شوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکي په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتاره مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هېڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي. خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نسته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نسته. شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلا دی، موږ نسو د بیرې ورتللی. لارې ګرده ماینونه دي. زبده مکتب ته نظم تلاله چې ګرش ټکان دی بیرر
د نادلی ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هر شپه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادالي ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادالي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نورو کې جنګ او ناامني ده. نادالي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه، اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د یو ساعت خبری مجلې روسیو ته رسیدلی. په دې خبری مجله کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اجرایي رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې په راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوستی دی څو په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستان نه نږدې سل کسان د داعش وسله والې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره دې هیوادونو ته تللي دي.
زبغلا باندې علا دی Shwa jil ki washli mi pa